وکړي چې زموږ د ارمان پوره کړي. محمد قاسم زوک بیا له هلمند ولایت خلی کلی په نږدې وخت کې به کوم تړون ونشي، ځکه چې طالبانو د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو څخه ډډه کړې، نو سوله به څنګه وشي؟ استاسی وازی چو پیغامونه چی در افغان بیسیمه تسواتلش میری لاری مراسته ولی و پیغامونه موزخ زیاد راسته ولی خو وقت ورته نلرو کور موادان پنورو پروگرامونو که حتما در تا اخبرو اوس دو اونیزی اخبرونی دی ازادی ردو اخبری دو تا چم تو دی
اساسی او بشری حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. دا راپورونو لمخې پاتیرو کلونو کې په افغانستان کې ملکی تلفات ډیر شوي او سکل هم ډیر ملکیان زخمیان شوي یا وژل شوي دي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. دا خبرونه ملما محمد افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د ځنګړو چړنو مسول ښاغلی محمد عالم عزیزی دی. عزیزی صاحب، په پیل کې ښه راغلاست ورته وایو. که دا راته ووایه چې په تیر کال کې څومره ملکیانو ته تلفات وخته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم په لومړي سر کې د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه لکه تاسو چې شاهد دي، زموږ هیواد د داخلي جګړې شاهد دی او ملکی خلک، ملکی وګړي، هغه کسان چې په دغه جګړه کې هیڅ نوه مداخله نه لري، هغه د دغه جګړې اصلي قربانیان دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون څېړنې ښایي چې د 1983 کال نه تر 1990 کال پورې تقریبا 15,314 تنه ملکي خلک چې په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، متاسفانه د دغه بدبخته جګړې قرباني شوي دي. او موږ په دې مطمئن یو چې دا فقط هغه ارقام دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون سره ثبت شوی، موږ ته ثابت شوی دي. امکان دې شته چې د ملکي تلفاتو اندازه په دغه تیرو کلونو کې لدی څخه هم لوړه وي. زه غواړم فقط د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د یو کال موندنې د تاسو سره شریک کړم چې هغه 1990 کال دی. متاسفانه د موږ څېړنې ښایي چې تنها په 1990 کال کې 12,212 تنه ملکي وګړي په جګړه کې مړه او ټپیان شوي دي، چې له دې جملې څخه 3,232 تنه مړه شوي دي او 8,170 تنه ټپیان شوي دي. چې د دغه مرګ ژوبلې 8.5% کې نران دي، 8.2% کې ښځې دي او همدارنګه 20% کې نامعلوم کسان دي چې د موږ سره هویت نه دی ثابت شوی، او 2,452 تنه ماشومان په دغه جګړه کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د موږ موندنې ښایي چې په 1990 کال بیا هم د ملکي وګړو دپاره یو خونینترین او د وینو ډک کال و. په دغه کال کې نظر تیر کال ته چې 1996 کېږي، د ملکي وګړو مرګ ژوبلې 9% ډېروالی موندلی دی. او همدارنګه متاسفانه په ټول هیواد کې ملکی وګړي د جګړې قربانیان دي، خو بیا هم ځینې سیمې کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اندازه ډیره او په ځینو کې نظر نورو ته یو څه کمه وه. د ټولو ډیره مرګ ژوبله چې د کمیسون سره ثبت شوې په 1990 کال کې، تر ټولو ډیر ملکی وګړي چې تقریبا 60% ډېروالی پکې راغلی، هغه سویل لویدیځ زون دی چې قندهار، هلمند، اروزګان، زابل دغه ولایتونه پکې شامل دي. متاسفانه په دغه کې تر ټولو ډیر ملکی وګړي وژل شوي دي. وروسته له هغې څخه ختیځ او مرکزي زونونه په ترتیب سره، همدارنګه شمال ختیځ زون، جنوب زون، لویدیځ زون او شمال زون د ډیرو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شاهد وو.
په افغانستان کې د جګړې ټول ښکېل اړخونه دا ردوي چې ګنې دوی د ملکیان وژني، یعنی همیشه دا ادعا کوي چې د دوی مقابل لوری ملکیان وژني. تاسو خو په دې برخه کې څېړنې کړي، که دا راته ووایاست چې ملکیانو ته له کوم ادرس څخه ډېر تلفات اوړي؟
که چېرته موږ د پیښو په بنسټ ملکي تلفاتو ته په تېر کال کې وګورو، نو د موږ څېړنې ښایي چې 20% کې د ټولو ملکي تلفاتو عامل ځان وژون کې حمله دي 19.9 پسلو کې ځمکنۍ جګړې او 14.55 پسلو کې راکټي بریدونه او 8.5 پسلو کې د سرک د غاړې ماینونه او 8.5 پسلو کې هوایی بریدونه او شپنی عملیات کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په هوایي حملو او شپنیو عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه ډېره لوړه شوې او دا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره ډېر د نگرانۍ وړ موضوع ده.
د قوانینو لمخې کوم کسان ملکی یا غیر نظامی وګړي بلل کیږي چې باید په جګړو کې هغوی ته تلفات ونه رسول شي یا هغوی باید په نښه نه شي؟
د نړیوالو بشرپالو قوانینو پر اساس، د جنیوا د کنوانسیونونو پر اساس، د جنیوا د کنوانسیونونو د دریمې مشترکې مادې او د دوهمې لاحقي پروتوکول پر اساس هغلته ملکی او نظامی وګړي ملکی او نظامی موخې په واضح ډول تعریف شوي دي. هر هغه څوک چې په جګړه کې مستقیمه برخه اخلي او د مقابل لوري په مقابل کې جنگیږي هغه نظامی شخص دی، هغه مشروع نظامی هدف دی. هر هغه څوک چې په جګړه کې مستقیمه ونډه نه لري، په جګړه کې دخیل نه وي او یا هم نشي کولای نوره جګړه په مخبوزی، مثلا د جګړې په جریان کې ټپي کیږي او یا اسیر کیږي د بل طرف د خانه، دغه ته موږ ملکی وګړو وای. د ملکی وګړو وژل، د ملکی وګړو د منځه وړل، د ملکی وګړو شکنجه کول او ربړول دا د جنگی جنایت او د بشري حقونو نقض بلل کیږي. همدارنګه موږ ملکی موخې او نظامی موخې لرو. ټول هغه ملکیتونه یا هغه موخې چې د ملکی خلکو د عادي ژوند لپاره لاسته راځي، ملکی خلک پکې اوسیږي، لکه د خلکو کورونه، لکه شخصي موټر چې خلک پکې رفت آمد کوي، دغه ټول ملکی موخې بلل کیږي چې په هیڅ صورت په هغې باندې حمله ونه شي، لکه مسجدونه، لکه شفاخانې، لکه کلینیکونه. دغه ملکی موخې دي چې په دې باندې باید حمله کړل، په دغسې موخو باندې جنگي جنایت دی. همدارنګه موږ نظامي موخې واضح معلومې دي، هغه ځایونه چې د هغې څخه نظامي استفاده کیږي یا د هغې ځای څخه خطر بالقوه نظامي خطر مقابل لوري ته متوجه وي، هغه بیا نظامي موخې دي، لکه مثلا ټانګ، لکه نظامي بیسونه، دا بیا نظامي موخې موږ بولو. نو په ملکي موخو باندې هر نوع حمله که هغه ملکی افراد وي که ملکی ځایونه وي، په هغې باندې مطلقا منع ده او دا جنگي جنایت بلل کیږي.
که څه هم تاسو اشاره وکړه چې د ملکی وګړو وژل یا هغوی ته نور تلفات اړول دا جرم دی، خو دا څه ډول یو جرم دی او څوک باید پوښتنه وکړي چې کله له ملکی وګړو سره ظلم جبر کیږي یا تلفات وراوړي؟
بله، د ملکی خلکو وژل د نړیوالو جرمونو په ډله کې راځي. موږ یو جنایي جرمونه لرو او یو نړیوال جرمونه لرو. جنایي جرمونه هغه جرمونه دي چې په داخل د یو هیواد کې د نافذه قوانینو په اساس باندې هغه جرم وي، او نړیوال جرمونه هغه دي چې هغه جغرافیا نه پیژني، د دنیا په هر کونج کې، په هر ځای کې چې د هر چا د خوا هغه سر ته رسیږي، د نړیوال جرم په نامه بلل کیږي. چې موږ درې مهم نړیوال جرمونه لرو: جنګي جرمونه، د بشریت ضد جرمونه، نسل کشی. دا هغه جرمونه دي چې دا هیڅ مرز او جغرافیا او هیڅ مکان او زمان نه پیژني، په ټوله دنیا په هر ځای کې چې د هر چا د خاصر ترسي دا د تعقیب وړ دي، په بینالمللي سطح د تعقیب وړ دي. جنگي جرمونه هم دغه چې موږ ور باندې خبرې وکړې، د جنگ په جریان کې د جنگ د قوانینو نقض، یا د جنیوا د کنوانسیونونو نقض، یا د نړیوالو بشرپالو قوانینو د اساسي اصولو ماتول، دا جنگي جرم دی. او دا او د ته د رسیدګي لپاره مختلف میکانیزمونه دي. د هغو جملې څخه که موږ یادواري وکړو: اول، خپله دولتونه د مکلفیت لري، څوک چې دغه قوانین، نړیوال بشرپال قوانین، د جنگ قوانین ماتوي، باید هغه سره حساب و کتاب وکړي. که چیرته دولتونه نه غواړي یا نشي کولای، موږ نړیوال میکانیزمونه لرو چې د جرمونو نړیواله محکمه یا ICC د هغې په اساسنامه کې جنګي جرمونه د نړیوالو جرمونو په صفت په رسمیت پیژندل شوي دي، هغوی د صلاحیت لري چې دغه جرمونو ته رسیدګي وکړي.
ډېره زیاته مننه.
د تاسو نه هم ډېره مننه.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې له ازادي رادیو څخه مو اوریده تر بل خبرونه خو وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړه تا شیروا کې به مړی خوړه واکه به تغشب
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کوژدې پر وخت د نکی ستنتار او د سمال ورکولو لرغونتوب چیرې رسیدي؟
کولار څو لندن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنتار وړل کېدل. د سمال راوي څنډې په پورې او پرې بورم مسته د الکموري
پاس په ګودې کې شور ما شور شو د سمال راوي څنډې په پورې پرې مکړې د هلک مورې
ننجلې دا ورکړې د سمال څډول او لکوم شیان څخه جوړېږي.
غنم چې ورته چې وای د رس کروزی ډیر سي دغه نور دغه خوږی موجه چې اچو ام چې پر کور باندې خوږه سي د بخمل او د منارس او دغه شی سره جوړېږي.
د فخی د دغه دوت ارزښت څه کېدلی شي؟
فقط صحبتونه و هم دغه خوشحالی و چې من کولی سخت میخواهی گیدی هر چاتی
رب د جنده لرد جانان د زمان رابر سندت پی پور پی پوری مکڑه ده حلک مور
او د تاریخ په اوږدو کې څومره بدلون موندلې ده. نن په همدې حکله خبرې کوو او په بیلابیلو سیمو کې د نجلۍ د دسمال ورکولو رواجونه څېړو. زه وږم جبار خیلیم او د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له ازادي رادیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو، کله چې انسانان خلق شول نو له هغه پایل څخه نارینه دی ښځې او ښځه د نارینه لپاره د ژوند بشپړونکې ګڼل شوې ده. د دې لپاره چې دا دوه مخالف جنسونه د ژوند په ټولو چارو اسکو او ولاړو کې یو بل ته اوږه ورکړي، ناخوالې او خوښۍ د یو چا تر سوري لاندې تیرې کړي، د ستونزو تیارې د روښانه سبا په هیله وزغمي، یو بل ته ډاډ او سکون شي، نو کوژده او بیا واده تر ټولو مناسبه او غوره لار ثابته شوې ده. دا چې افغانستان یو لوغو هیوادونو څخه دی چې په هره برخه کې له دودونو رواجونو او رسمونو څخه ښه سم غني دی، نو ځکه ویلی شو چې د کوژدې پر وخت د نښې ستنتار